السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. په دې ساعت کې د نیمه نړۍ په مسله په موضوع کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او د ازادۍ میلمه پروګرام کې بیا صفت الله زاهدی سره ځانګړې او تفصیلی مرکه شوي. د چې دا پروګرامونه هم در سره واوري خو په سر کې په مکړې د سات خبرونه ده. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% یې ماشومان دي. له دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو په مهال او 15% یې د اوسپنې د راټولولو په مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوي چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر 13 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. اتلکه نور بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د ادعا په اساس باندې 1,000,000 افغان کډوال هلته اوسېږي خو په خبره یې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې د همدې بې اسناده کډوالو شاوخوا 6.5 لک افغانستان ته را اړول دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند یو شمیر مهم مشرانو پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د جو بایدن د مرستیالې کمال هاریس د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی. د استازو جرګې غړي او د دغه جرګې پخوانی پیاوړی مشر نانسی پلوسی پرون په یو بیان کې ویلي دا په لیوالتیا سره د اغلی هاریس د نوماندۍ ملاتړ کوي. پر نانسی پلوسی سربیره د میشیګن، ایلینوس، کنټکی او مرلند والیانو او یو شمیر سناتورانو هم د کمال هاریس د کاندیداتوري په پلوي ورته څرګندونه کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبه په ورځ په یو بیساري ګام کې راتلونکو ټاکنو ته د کاندیداتوري لاس په سر شو او خپل مرستیاله کمال هاریس ځایناستي نوماند وټاکله. د ډیموکرات ګوند نوماند یا نوماندې په اړه وروستۍ پریکړه به د دغه ګوند په څلور ورځنۍ ملي کنګره کې کیږي چې د راتلونکي اګست میاشتې په 19 په شیکاګو کې پیلېږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. رویټرز خبری آژانس بیگانه وخته د یو امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر ورکړی. بایدن له تیرې چهارشنبې راهیسې په کورونا اخته دی او په دلاور کې خپل کور کې اوسیږي خو ټاکل شوی نن سه شنبه واشنگټن ته ولاړ شي. د اسرائیل صدر اعظم چې پرون امریکا ته رسیدلی د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. نوموړی داسې مهال د امریکا په سفر وتلی چې جو بایدن د غزې په جګړه کې د هغه پر یو شمیر جګړه ییزو تګلارو نیوکې کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د آی سی سی او د سیمې او د افغانستان د کرکټ د مدیرانو وروستۍ غونډه په سریلانکا کې شوې وه. ویل شوي چې په دغې غونډه کې افغانستان له سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز سره د کرکټ په روانو لوبلړیو هم خبرې کړي خو ډېر جزئیات نه دي خبره شوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خېلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نه مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دیګ، کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده و خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله می داده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیزموش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې کښه زوی کنر وی هر څوک سی او ری باید دوی دا ذکر چې موږ باید خپل لور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید په مجور ته هم ورکی همداسي کده بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفاف په د خپل د کور سره شو بیا شفاف په د خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخليږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کوي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تون برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه، هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه یې د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب لیکل کېږي